امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ز شافیه سرداریم هله د چرو جوړ او خوشاله اوسئ د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیدې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې دا وخت په افغانستان کې د ماشام او بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ورځې 9:30 بجې کېږي تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته
په افغانستان کې ډېر زر الکترونیکی تذکری وشل کېږي د پاکستان د کورمه په ایجنسی کې بی پیلوټ الوتکې په حمله کې دوه تنه وژل شوې دي د ملګرو ملتونو ادارې د اردن او سوریې په سرحد کې هغو لسګونو زرو سوریایانو ته د مرستو رسولو چارې چټکې کړې دي چې په یو دښته کې بند دي او د میانمار حکومت په دې هفته کې د یاغي ګروپونو د اتحاد سره غونډه کوي
تر نوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته دا افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم اوریدلې سي چې په خوست ولایت کې خلکو د پاکستان پر ضد لاریون کړی خو اوس پر خبرونه زیبا خادم تاسو وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبتولو په قانون کې د تعدیلاتو په اساس د افغان د کلمې نه علاوه د وګړو قومیت او نور مشخصات هم په الکترونیکی تذکیرو کې لیکل کیږي د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د الکترونیکی تذکیرې د ویشلو ستونزه حل شوه او ډیر ژر به وویشل شي د ارګ بیانیه وایي نن سهار د کابینې په غونډه کې چې د جمهور رئیس په مشرۍ وشوه د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبت د قانون په شپږمې ماده کې د تعدیل نه وروسته جمهور رئیس غنی هغه توشیح کړ په تعدیل شوې ماده کې چې نن د جمهور رئیس لخوا توشیح شوه په الکترونیکي تذکرو کې به د وګړو د فردي مشخصاتو نه علاوه د افغان کلمه د ملیت په توګه او د وګړو قومیت هم ذکر شي همداشان د جمهوری ریاست د دویم رسیال مطبوعاتي سلاکار محمد هدایت الله امریکا غکته ویل ټول هغه حقوقي او سیاسي ستونزې چې د الکترونیکی تذکرو د ویشلو په مخ کې پرتې وي هغه حل شوي او نن د جمهور رئیس تقنینی فرمان د توشیح کېدو په اساس تذکرې ویشل کیږي په دې باره کې د خبرونو نه وروسته رپورټ لرو پاکستانی چارواکي وایي چې د کورمې په ایجنسی کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې چې ګمان کیږي امریکا به کړی وي دوه تنه وژل شوي دي د سیمې یو قومي مشر حاجی زمان حسین اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته ویلي دي چې دغه کسان په موټر سایکل سپاره و چې برید ورباندې وشو چارواکو ویلي دي تر اوسه نه ده معلومه چې وژل شوي کسان څوک دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي کچیر تایید شي چې دغه برید امریکا کړی دی دا به د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د حکومت لومړنی د بی پیلوټ الوتکې برید وي چې په پا پاکستان کې کړی دی د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه خپرېږي د ملګرو ملتونو ادارې د اردن او سوریې په سرحد کې هغو لسګونو زرو سوریایانو ته د مرستو رسولو چارې چټکې کړي چې د جنگ د لاسه یې خپلې مینې پرېښي دي د اردن په سرحد کې چې تړلی دی په یوه دښته کې دېره دي د څو میاشتو راهیسې دغو سوریایانو ته د سرحد نه د تیرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې د ډېرې زیاتې ګڼې ګوڼې له امله اکثره وخت د ملګرو ملتونو د مرستو رسولو چارې اخلال کیږي د ملګرو ملتونو یو کاروان چې ژورنالستان د سوریې سرحد ته نږدې د رکبان په کم کې یو صحي کلینیک ته وړي د باران او ګلې له امله په دښته کې په خټو کې بند شو خو د اردن زیرېدارو موټرونو یې مرستې ته مرسته وکړه او له خټو یې وویستل په اردن کې د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې لوړ رتبه مامور ویلي دي چې د مرستو سخت کمی موجود دی د مرستو د رسولو کارکوونکي شپږ ساعته د ورځې سفر کوي چې د اردن سره نږدې خارګوټي رکبان ته ورسیږي ملګری ملتونه وایي دغه ځای ته د مرستو رسولو پروګرام ډېر مشکلات پیښ کړي دي د ماليزیا چارواکي تیارې نيسي چې د شمالي کوریا هغه سړی د ملک نه وباسي چې ګمان کیږي د شمالي کوریا د جمهور رئیس ناساکا ورور کیم جونګ نام په وجلو کې لاس لري. کیم جونګ نانګ تیر میاشت په زهر ووژل شو. سلویخ کلن ریو جانکول د فبروري په 14مه د کوالالمپور په هوایی میدان کې د شمالي کوریا د جمهور رئیس په ورور د حمله نه وروسته نیول شوی او د هغه وخت راهیسې په توقیف کې دی. د ماليزیا لوی سرانوال محمد افندی علي نن د پنځنبه په ورځ ویل چې پرته له الزام نه په توقیف کې د کیم د ساتلو وخت پوره شوی دی او څرنګه چې کافي شواهد نه دي پیدا کړي رسمي الزام ورباندې نشي لګولی نو سبا یې شمالي کوریا ته لیږي. په کانګرس کې دیموکراتانو د امریکا د لوی سرانوال جیف سیشن نه غواړي چې د هغه تحقیق نه د ځان د ژغورلو دپاره د استعفا وکړي چې د نومبر د میاشتې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په حق له ورنه کیږي. د هغو معلوماتو د خپرېدو نه وروسته د دنه تحقیق کیږي چې وایي تیر کال په امریکا کې د روسیې د سفیر سره کتلی دي. سیشن په انتخاباتو کې په داسې حال کې برحال سناتور وو او د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د انتخاباتي کمپین سلاکار هم وو. د جنوري په میاشت کې چې د عدلی وزارت د هغه د نومول کېدو په خاطر استمایه غونډه کې ورنه پوښتنه وشوه چې د ټرمپ د کمپین نه چا د روسیې سره ارتباط لري، هغه وویل په دې باره کې نه غږېږم. د ولسي جرګې رئیس نانسي پلوسي وایي چې سیشن باید استعفا وکړي، هغه دغه مقام ته مناسب شخص نه دی. نانسي پلوسي وویل د دواړو ګوندونو یوه مستقله کمیټه دی د روسیې سره د ټرمپ د سیاسي او شخصي ارتباطاتو په باره کې پوښتنې وکړي. منګ د امریکا آشنا راډیونه غږیږو. نیویارک ټایمز رپورټ ورکړی دی چې د پخوانی جمهور رئیس براک اوباما د ادارې ځینو مامورینو هڅې کړې دي چې د ترامپ د کمپین او د روسي مامورینو ترمنځ ارتباط پیدا کړي چې د تحقیق کوونکو کار اسانه شي. نیویارک ټایمز د شپږو کسو پخوانیو او اوسنیو مامورینو د معلوماتو په اساس دغه رپورټ ورکړی دی. اوباما امر کړی و چې استخبارات دې په دې غور وکړي چې ویل کېږي ولادیمیر پوتین خپلو خلکو ته امر کړی و چې داسې کمپین وکړي چې د نومبر د میاشتې په انتخاباتو کې د ټرمپ د ګټلو سره کومک وشي. او د میانمار حکومت په دې اونۍ کې د یاغي ګروپونو د اتحاد سره غونډه کوي. حکومت کوشش کوي چې د سولې هڅې بیا شروع شي. سو میاشتې شوي دي چې د میانمار په شمال کې جنگونو زور اخیستی دی. د جګړو زیاتېدو هغه هیلې بې خونده کړي دي چې آنګ سان سو چی دا توان لري چې پاوز او د سولې هڅې کنټرول کړي. د میانمار جنوبي سرحد ته نږدې بې ثباتي چین دې هڅه رسولی دی چې راسن د سولې په هڅو کې برخه واخلي. حکومت او یاغیانو د چین د هڅو قدر کړی دی، خو ځینې تحلیلګران وایي آیا بیجنګ کوشش کوي چې د سولې د دې هڅو له لارې د یاغیانو د قوي ګروپونو سره ارتباط پیدا کړي که څنګه؟ زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، د رپورټونو د اوریدلو څخه وروسته باید ووایم چې نن امریکا ژغ د خپلو خپرونو او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د نشراتو 15 او یاومه کلیزه لمانځي. په دې باره کې رپورټ هم لرو، خو اوس پام وکړئ د دې خپرونې لومړی رپورټ ته. افغان چارواکي وایي چې له اوږده انتظاره وروسته ولسمشر غنی د نفوسو د احوال د ثبت قانون د شپږمې مادې له تعدیل وروسته نن د پنجشنبې په ورځ توشیح کړه چې ورسره د برښنایي تذکرو په سر د نږدې یو کال راهیسې جنجال ته هم د حل لاره لټوي. نور حال له کابله د خبریالي لیمې نیازی په رپورټ کې واوري.
د ولسمشر د دوهم مرستیال دفتر وایي چې د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبت قانون په شپږمه ماده کې تعدیل راوستل شوی او اوس دغه قانون له مخې په برېښنایي تذکیرو کې د افغان کلمې سربیره د وګړو قومیت او نورو مشخصاتو ته هم ځای ورکړل شوی دی. تیر کال په دغو تذکیرو کې د اسلام او افغان کلمو د نشتون له امله په کابل ولایتونو کې خلکو لارینونه هم کړي وو. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د برېښنایي تذکیرو د ویشلو د بهیر پر وړاندې ټول پراته خنډونه له مخې پورته شوي او ژر به د دغو تذکیرو د ویش لړۍ پیل شي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینهپال نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د نفوذ د احوال د ثبت په قانون کې شپږمه ماده له تعدیل وروسته نن دا قانون د ولسمشر لخوا توشیح او نافذ شو.
ثبت احوال نفوذ د قانون د شپږمې مادې تعدیل وشي نن توشیح شو. د دې لپاره چې د ملت د ټولو قومونو غوښتنې په نظر کې ونیول شي، بالاخره دغه شپږمه ماده د قانون تعدیل سو او نن د کابینې په مجلس کې توشیح سوله. تعدیل شوې ماده پر اساس باندې برښنایي تذکرو کې دین، قوم او ملت ذکر کید.
دغه قانون شپږمه ماده په برښنایي تذکرو کې د افرادو د مشخصاتو د ثبت په اړه ده، چې د ارګ او سپیدار ماړی ترمنځ په برښنایي تذکره کې د قوم او ملت د نومونو پر سر جنجال نه رامنځته کړي وو. خو د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د برښنایي تذکرو ټول قانوني، حقوقي او سیاسي مسایل حل شوي دي. جاوید فیصل وویل
د برښنایي تذکرو ټول قانوني، حقوقي او سیاسي مسایل حل شوي. جمهور رئیس او اجرائیه رئیس یې په اړه په تیرو هفتو کې ناستې درلودلې او امید دی چې د آخري ځل لپاره کله چې دا مسله بیا هم د کابینې غونډې ته ځي هلته یې ټول مراحل نهایي سي او په ارتباط یې دفتا د کابینې تر فیصلې وروسته عملي اقدامات پیل سي.
یو شمېر افغانانو دا ټینګار کاوه چې په برېښنایي تذکیرو کې دې د اسلام او افغان کلمې ذکر شي. اوس دغه دواړو کلمو ته په تذکیرو کې ځای ورکړل شوی. د افغان ملي غورځنګ د ټولنې یو غړي داود نیازي چې په برېښنایي تذکیرو کې دغه کلمو ته د ځای ورکولو لپاره په لاریونونو کې ګډون کړی و، وایي هغه څه چې دوی غوښتل منل شوي. داود نیازي وایي
پدته یو څه کړی چې مخالفت وکاو هغه یې افغان کمنې سره هم مخالفت
په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویشلو مسله په داسې حال کې په یو سیاسي مسله بدله شوې وه چې د ټاکنو د سارې ادارې د دغه تذکرو ویشل د ټاکنو د شفافیت لپاره ډېر مهم ګڼي. خو یو شمېر د افغانستان د چارو کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې روانه ناامني د نورو پرمختیایي بهیرونو په څیر د برېښنایي تذکرو پر وړاندې هم یوه لویه ننګونه ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د لغمان ولایت چارواکي وایي چې د طالبانو هغه پلان یې شنډ کړی چې غوښتل یې د مهترلام ښار ونیسي. نور حال په دې رپورټ کې واوري. د لغمان والي عبدالجبار نعیمي نن خبریالانو ته وویل چې د ملي اردو او نورو امنیتي ځواکونو په مرسته یې وسلوال طالبان د مهترلام د ښار څخه ایستلي او دوی ته درانه تلفات اړولي دي.
دقیق معلومات موږ اخیستي دي. یو ویش کس دي، دوی تر اوسه څه اطلاعات راغلي مړي دي چې په کې یو قومندان په نوم دي خالد ده او دیارلس نفر زخمیان دي په نوم دي موهب. نور د نور اطلاعات چې واخلو نور څه دي، د اوسني اطلاعات چې رسېدلي تلفات دي دومره دي. طبعا موږ هم زخمیان لرو، په چاوینه جنګ ده، یو دوه کسه شهیدان هم لرو، خدای دې وبخښي. نور جنګ ده، په جنګ کې هر شي کې
په ختی ځون کې د پوز د 201 سیلاب قلی اردو قومندان ډګر جنرال محمد زمان وزیری وایي چې د لغمان په جګړه کې یو ویش طالب وسلوال وژل سوی چې د ځنو جسدونه د جګړې په میدان کې دي.
شمیر د هغوی معلومیږي نه چې څو نفره به و، اما په خپل ټول قوت سره پرون تلاش وکوي چې د لغمان د مرکز ځینې سیمې تر تهدید لاندې د سقوط لاندې راولي. خوشبختانه دې څخه وژغورل شو.
که څه هم د لغمان په ولایت کې د سوي جګړې په اړه طالب وسلوالو نن ورځ څه نه دي ویلي، خو تېره ورځ یې ویلي و چې ګڼ حکومتي سرتیري وژلي او زخمیان کړي دي. د سیمې خلک وایي نن ورځ جګړه آرامه وه، خو حکومت یې په دغو لارو باندې دایمي امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په خوست ولایت کې سلګونو خلکو د پاکستان پر ضد لاریون کړی او د هغه هیواد له لورې پر ننګرهار او کونړ ولایتونو وروستي راکټي بریدونه او د ترانزیټي لارو تړل غندلې دي. ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورټ راستولې دی.
دغه مظاهره د خوستکار د فوټبال لوبغالی پیل او د عدالت تر څلور لارې ولاړه. مظاهره کوونکو مرګ پر پاکستان شعارونه ورکول او پر ځینو بینرونو لیکل شوي پیغامونه یې هم له ځان سره لیږدول. دوی د ډیورنډ کرښې له بلې غاړې نه په ننګرهار او کونړ ولایتونو وروستي راکټي بریدونه او دغه راز د ترخم او سپین بولدک ترانزیټي لارو تړل وغندل او دای د نړیوالو اصولو خلاف کار وباله.
افغانستان دی پاکستان یا دی بل وطن مستمره هیواد نه ده، دا یو مستقل هیواد ده. ورونو ګاونډیون ته موږ احترام لرو، ګاونډیونو نه هم د احترام متقابل غوښتنه کوو، مون گاونډیون ته توپو توپونه مزایل کروز نشړو او په گاونډیونو د کوفر فتوی نه کوم مون دی متقابل گاونډی نه هم دا غوړو چې مونته د مزایل او فتوی نر لګي او کر لګي زه د خپل وطن د دفاع حق لرم زه د خپل خړ پړ ملي اردو عسكر حق دفاع حق لرم
په دې ورستیو کې د ننګرهار او کونړ ولایتونو پر ځینو سرحدي سیمو د کرخې له ها غاړې سلګونه راکټونه ویشتل شوي چې له امله یو شمېر ملکیانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو تر څنګ سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي هم دي. د خوست په نننۍ لاریون کې له نړیوالو په ځانګړې توګه د امریکا له متحدو ایالاتو غوښتنه وشوه چې له افغانستان سره د شوي امنیتي تړون له مخې د پاکستان د دغه تجاوز پر وړاندې ودرېږي.
پر پاکستان سیاسی پوځی او اقتصادی بندیزونه ولګوي مناسبات پر سره پریکلی او د پاکستان د شیطانت او منافقت نه ډک پوځ تجرید کړي. موږ د امریکا پر حکومت هم غږ کوو چې سره سره په ستراتیژیک تړون کې په افغانستان د بهرنۍ مداخله د مخنیوي یادونه شوې. نو په کلکه د پاکستان د دا ډول ظالمانه بریدونو او بې شرمانه لاسوهنو په له منځه وړلو کې افغان حکومت سره
مظاهره کوونکو د یو پریکړلیک په ترڅ کې له نړیوالې ټولنې دا هم وغوښتل چې پاکستان د نړیوالو ترهګرو د تمویل او پناه ورکوونکي هیواد په توګه وپیژني. هڅه مو وکړه چې له پاکستان سره تړل شوو ترانزیټي لارو او توغندوي بریدونو په اړه په کابل کې د پاکستان د سفارت نظر هم واخلو، خو کوم غبرګون مو ترلاسه نه شو کړی. وروسته له هغه چې د پاکستان په سند ایالت کې ځانمرګي برید سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله، د پاکستان لخوا د افغانستان پر خاوره د راکټونو ویشتل او د ترانزیټي لارو د تړلو له کبله د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې له پخوا ډېرې ترنګلې شوې دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال پرون د اقتصادي همکارۍ د سازمان یا ایکو په سرمشریزه کې د وینا پر مهال ویلي چې پاکستان له افغانستان سره د خپلو پولو په بندولو سره عادي خلک زیانمنوي. هغه د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف نه غوښتلې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د رسمي سوداګرۍ او ترانزیټي لارو د پرانستلو هدایت ورکړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او اوس په مکرې د خبرونه د رپورټه د تورخم او سپین بولدک دروازې نږدې دوی اونۍ کېږي چې بندې سوي دي او ورسره افغانستان ته له پاکستان څخه د خوراکي موادو لیږل په ټپه درېدلي، خو دا پیښه د افغانستان په مارکیټونو کې د خوراکي موادو پر بیو خاص تاثیر نه دی کړی. زموږ خبریال حکمت سروش په دې اړه نور حال لري.
دا د کابل منډې ده. دلته لومړنی خوراکي توکي لکه اوړه، غوړي، بوره، غلې دانې او داسې نور پلورل کېږي. د دې ځای دوکانداران او دلته سودا اخیستونکي وایي چې له پاکستان څخه د خوراکي توکو بندېدلو د اړینو موادو پر نرخونو کوم اغېز نه دی کړی. دلته دوکانداران وایي افغان سوداګر اوس د پاکستان پر ځای له نورو هیوادونو مواد واردوي.
کابل کې هیڅ تاثیر په نرخونو دی کړی، ریټونه برعکس کم راغلی او پورته نه دي تللي. زموږ اوړه تجاران، ټول تجاران اوړه د قزاقستان نه راواردوي، د ازبکستان نه راواردوي، لوبیا، نخود، اوړه، وریجې.
د کابل یو اوسیدونکی حاجي سهیل چې منډۍ ته د سودا اخیستلو لپاره راغلی وایي د توکو په نرخونو کې توپیر نه دی لیدلی.
همدغه غوړي په همدغو قیمتو موږ اخیست او پیلن هم همدغه قیمتونه چې ما د سهار رئیس ته راغلی م قیمتوم مغه قیمت غوړي، لوبیا، وریجې، هر څه، اوړه، هیڅ کې تفاوت دونه نشته ده چې یو سړی دې ووایي چې یاره زه نسم اخیستلی، شکایت وکړي چې لاره بنده ده.
بلخوا په کابل کې د هغه سبزیو او میوو نرخونه تر دوه چنده هم لوړ سوي چې له پاکستان څخه راتلل.
لومبه لکه مهم شاید ده ته رومي بانجان دي، رومي بانجان به 1 كيلو په 25 روپے اوس خبر رسیدلې ده 90 روپے ته، بامیا 1 كيلو په 80 روپے باندې، اوس په 1.5 روپے باندې څوک نه ور کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیام الدین پسرلی وایي چې د افغانستان خپل تولیدات تر پخوا زیات سوي. شاغلی پسرلی وایي د درملو په ګډون د هغه توکو اړتیا چې په مارکیټ کې سته، افغان سوداګر یې له منځنۍ آسیا او نورو هیوادونو څخه په راوړلو پوره کوي.
د لپاره چې خلکو تقاضا زر تر زر پوره کو او بیرته خپل مارکیټ او یا هم قیمتونه پکې با ثبات کړو. د لپاره موږ حاصل روانې کړې دي یو دوه درې ورځې نیسه چې تر څو موږ توکي کابل ته ورسیږي او موږ نور ولایتونو ته ورسو. فقط حوصله دی وکې ان شاء الله موږ د خودکفایي په لور روان یو. دا ښه زیره دی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د شمیرو پر اساس دا مهال په تورخم او سپین بولدک کې دواړو خواو ته نږدې 3000 بارونکي موټر ولاړ دي او د لارو پرانستلو ته انتظار باسي. د دې ادارې ویان ښاغلی پسرلی وایي چې هر ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ له دې لارو د 3 میلیون ډالرو په ارزښت راکړه ورکړه کېده چې 15% یې د افغان سوداګرو ونډه جوړوله.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د امریکا د دفاع وزارت د دایش ډلې د ماتولو لپاره خپل لومړنی پلان سپینې ماڼۍ ته وسپار او د محرومیت له امله د دغه پلان په اړه جزئیات نه دي خبره سوي، خو امریکایي چارواکي وایي کېدای سي د دغه پلان له مخې په سوریه او عراق کې د امریکا پوځي شکیلته پراخسه. د دې رپورت پر اساس د دایش جنگیالیو پر ضد به هوایی عملیات د نوې تګلارې یوه مهمه برخه وي.
امریکایي جنگی الوتکو په 2014 کال کې د جورج واکر بوش له پوځي بیړۍ څخه د دایش ډلې پر ضد بمباری پیل کړ، خو له هغه وخت څخه دوه کاله وروسته دغه پوځي بیړۍ یو ځل بیا د جنگی ماموریتونو په یوه لویه اډه بدله شوې ده.
امریکای پوزان وای چې مدیترانی سمندر څخه رسیدوی د اف 14 دوله الوتکو په واسطه هر ورځ 14 هوایی بمباری تر سره کړی دي.
خو د هغو پیلوټانو لپاره چې پرواز کوي د الوتلو ساعتونه خای لړ نه وي.
زه فکر کوم چې 12 ورځې کیږي چې هر ورځ موږ الوتنه کوو. لومړی ځل چې د وقفه پرته مو پرلهپسې پرواز کړی،
خو د ټولو ماموریت
سرګند موږ ډیر ویاړو او خوشحاله یو چې له دې ځای د جنگیالیو پر وړاندې جګړه پر مخ بیایو.
امریکایي سمندري ځواکونه د شپې تر ناوخته پورې د داعش د اهدافو پر وشتلو کار کوي. د پوځي بیړۍ کپتان وایي چې چارې منظمې دي او د اړتیا په صورت کې پوځیان د لازیاتو دندو سرته رسولو ته چمتو دي.
د الوتنو شمیر او د بمونو اندازې ته په کتو چې الوتکې هر ورځ انتقالوي، موږ تر دې دمه له خپلو ټولو امکاناتو څخه ګټه نه ده اخیستې.
د مدیترانې په سمندر کې د امریکا د پوځي کښتیو د شتون یو ښېګڼه دا ده چې په سیمه کې د امریکا د پوځي اډو په پرتله له دې ځایه څخه د الوتکو لپاره د داعش د مرکزونو د ویشتلو لاره لنډه ده.
د ترکیې له حریم څخه په ګټې اخیستنې موږ د سوریې او عراق په شمالي برخو کې بمباري کوو، نو موږ د خپل ماموریت د سرته رسولو لپاره باید دغه لار په واک کې ولرو.
سمندري ځواکونه د یونان په اوبو کې یوه لنډه دمه کوي څو ځانونه د مدیترانې له سمندر او فارس خلیج څخه د تازه هوایی بمباریو لپاره آماده کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. قدرمن اوریدونکو، د امریکا غږ لومړنۍ خبرونه 15 کاله مخکې د فبروري په میاشت کې خبره شوه. نن امریکا غږ د خپلو خپرونو او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د نشراتو 15 کلیزه لمانځي. د امریکا ژغ خپرونې د دوهمې نړیوالې جګړې په جریان کې چې د هیتلر په مشرۍ د فاشیستي رژیم په وړاندې جګړه روانه وه پیل سوې. برېښنا عمرخیلې په دې اړه رپورټ برابر کړی دی چې په ګډه به یې واورو.
په 1942 میلادي کال کې د فبروري په لومړۍ نیټه دویمې نړیوالې جګړې ته د امریکا په رسمي ډول ورګډېدو څه باندې وونۍ وروسته د امریکا غږ راډیوي خپرونې پیل شوې. دغه 15 دقیقې خپرونې په نیویارک کې له یوې وړوکې ستودیو څخه جرمني ته په منځنیو څپو وړاندې شوې. لومړۍ خپرونه د امریکا په یوې اماسي سندرې پیل شوې وې. ورپسې نطاق ویلیام هارلن هیل ویل چې موږ تاسو ته له امریکا څخه غږونه در رسوو. نن او له نن څخه وروسته به موږ له تاسو سره هره ورځ د امریکا او د جګړې په هکله غږیږو. خبرې کیدای شي زموږ لپاره ښې وي، کیدای شي بدې وي، خو موږ به تاسو ته رښتیا وایو.
د دویمې نړیوالې جګړې نه وروسته
امریکا غک په څلوېښتو ژبو باندې خپرونې درلودې چې پکې موسیقي، خبرونه او نظرونه شامل وو. اوس پنځه اویا کاله وروسته امریکا غک د راډیوي خپرونو نه وراخوا په ټولنیزو رسنیو او په تلویزیون کې په اووه څلوېښتو ژبو باندې خپرونې لري چې تاسو یې په موبایل کې هم ترلاسه کولی شئ.
په لومړنۍ خپرونه کې د ښاغلي هیل خبرو د راتلونکو خپرونو لپاره معیار وټاکه. له 1980 میلادي کال راهیسې د امریکا غږ چارټر د ښاغلي هیل په خبرو ولاړ دی.
زموږ ماموریت ډیر ساده دی. مونږ هغو خلکو ته موثقه، بې طرفه، مستند او خپلواکه خبرونه او معلومات وړاندې کوو چې موثقو خبرونو ته لاسرسی نه لري. مونږ د امریکا په هکله خبرونه او معلومات وړاندې کوو.
په دغو ټولو کلونو کې د امریکا غږ ژورنالیستان او آزاد خبریالانو د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د تاریخ مهمې پیښې رپورټ کړې دي. په لندن کې میشت امریکا غږ یو مینوال داسې وایي:
زه چې کله ماشوم وم نو هر ماښام به د خپل پلار او مشرانو سره یو ځای د امریکا غږ ماښامنۍ خپرونې ته کېناستو، تر څو ځان د افغانستان د سیمې او د نړۍ د حالاتو څخه خبر کړو. د هجرت په دیار کې دا د امریکا غږ رادیو و چې افغانان به یې د سیمې، د افغانستان سیمې او د نړۍ د حالاتو څخه خبرول.
دا وخت د امریکا غږ خپرونې په ټوله نړۍ کې له 2500 راډیوګانو او تلویزیونونو څخه چې له امریکا غږ سره تړلی دي خپریږي. له دې سره سره د موبایل تلیفونونو او ټولنیزو رسنیو له لارې له خلکو سره په تماس کې وي او خپلې خپرونې ورسوي.
په افغانستان کې چې کله اوسېدم نو د امریکا غږ راډیو مې اورېدله. هغه مهال له امریکا غږ آشنا سره آشنا شوم چې جنگونه و او بلې کومې رسنۍ ته لاسرسی نه درلود، نو امریکا غږ مو د شپې اورېدله. حتی د امریکا غږ په اورېدو به زویده شوم. پینځاوی مکلیزه دی د امریکا غږ ټولو اوریدونکو او کتونکو ته مبارک وي.
په 2014 میلادي کال کې د امریکا غږ د اوریدونکو او لیدونکو شمیر له بیلابیلو لارې شاوخوا 2.5 میلیونو ته ورسید.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د خبرونو سرخط لرو. د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبتولو په قانون کې د تعدیلاتو په اساس د افغانستان د کلمې نه علاوه د وګړو قومیت او نور مشخصات هم په الکترونیکی تذکیرو کې لیکل کیږي. د افغانستان جمهوریت ریاست ویلي دي چې د الکترونیکی تذکیرې د ویشلو ستونزه حل شوې ده او زر به ویش پیل شي. په تعدیل شوې ماده کې چې نن جمهور رئیس توشیه کړه، په الکترونیکی تذکیرو کې به د وګړو د فردي مشخصاتو نه علاوه د افغان کلمه د ملیت په توګه او د وګړو قومیت هم ذکر شي. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د کرمې په ایجنسۍ کې د بی پیلوټه الوتکې په برید کې چې ګمان کېږي امریکا به کړی وي، دوه تنه وژل شوي دي. د سیمې یو قومي مشر حاجي زمان حسین اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې دا کسان په موټر سایکل سپاره وو چې برید ورباندې شوی دی. که چیرې تایید شي چې دا برید امریکا کړی دی، دا به د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت لومړنی د بی پیلوټه الوتکې برید وي چې په پاکستان کې کړی دی. د ملګرو ملتونو ادارې د اردن او سوریې په سرحد کې هغو لسګونو زرو سوریایانو ته د مرستو رسولو چارې چټکوي چې د جنگ د لاسه خپلې مینې پرېښي دي. د اردن په سرحد کې چې تړلې دی په یوه دښته کې دېره دي. د مالیزیا چارواکي تیاری نیسي چې د شمالي کوریا هغه سړی د ملک نه وباسي چې ګمان کېږي د شمالي کوریا د جمهور رئیس ناساکا ورور کیم جونګ نام په وژلو کې لاس لري. کیم جونګ نام تیره میاشت په زهرو ووژل شو. په کانګرس کې دیموکراتانو د امریکا د لوی سرنوال جیف سیشن غوښتي دي چې د تحقیق نه د ځان د ژغورلو لپاره دې استعفا وکړي. او د میانمار حکومت په دې هفته کې د یاغي ګروپونو د اتحاد سره غونډه کوي. حکومت کوشش کوي چې د سولې هڅې بیا شروع شي. سو میاشت کېږي چې د میانمار په شمال کې جنگونو زور نیولی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېدل، خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. په لنډ وخت کې به تاریخ خبرونه پیل شي.